د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي. د بغلان د په دې صلاح ولسوالۍ کې د تېرې شپې د پېښې له حاله مو خبره وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې ویل کېږي لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته سپورټ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمه خبرونو سر ټکی. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضي تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو د ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال قدمشاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي، خو پرون یکشنبه د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسته چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات درلودل. د خغلی بیدار په وینا سیمه ییز پولیس چې د قومندان جلال پونم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي طالبانو ته تسلیم شوي چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې سلا ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې تېره شپه په یو واده کې رامنځته شوه 6 تنه نور ټپیان شول. دغه په خبره اکثره وژل شوي ولسي وګړي دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې پر ماشومانو درنه کارونه، جنسي تیری او په نورو غیر قانوني کارونو کې ګټه اخیستنه او رستربلې په شمالي ولایتونو کې زیاتېږي. دی وایي که حکومت د روانو ناامنیو مخه ونه نیسي ممکن وسلوال مخالفین هم په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه واخلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.65 افغانۍ یو روپۍ 1.65 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ یو سعودي ریال 14 افغانۍ او ازبکستاني کلداري 592 افغانۍ. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د ده په وینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. داود اوغلو دا څرګندونې نن د ترکیه ورځپاڼو ته کړې دي. هغه ویلي چې د ترکیه حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به لوبه بدله کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وارې بیا غور وکړي. د ترکیه صدر اعظم د غراز وویل چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریه ته ځکني ځواکونه واستوي. هغه وویل ترکیه د امریکا له متحده ایالاتو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا منځلارو وسلوالو هوایي ملاتړ به کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. د ترکیه جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ پر لفسې درېمه ورځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر کمپونو بمباري وکړه. ناټو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبې په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. ناټو په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د ترکیې په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناټو کې د دې تړون د ټولو 28 غړیو هیوادونو سفیران ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویټ کې د ایران په سفارت کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی او زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته د دغې موافقې په اړه اندېښنه یې څرګنده کړې. د ظریف لومړنی سفر دی. دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوي اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوي دي، خو په هر صورت په تاز، مریاب او لهج ولایتونو او هم بندري ښار ادم ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړ شوی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښته کوي وویل 15 ورځنی اوربند به مراد کیږي تر څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته له هغې کیږي چې په تاس کې په هوایي بمبارۍ کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي.
در این عملیات که مشترکاً توسط ارگان‌های امنیتی کشور راه اندازی شده و دو درسی در افغانستان آقای جناب شهیم در رأس عملیات ها فعلا حضور دارد.
د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبیني څرګنده کړه، خو ویل چې که خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي.
هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، که دا چېرې د دې خبرو مېز ته سره کښېني نو حتماً سوله ممکنه ده، سوله نشونې کور نه دی.
د بلخ د شورتېپې او کلدار ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د آمو سیند د دوی په سلګونو جریبه ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو چارواکو تر اوسه ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګړې اچار تفریحي پروګرامونه هم هېروي. د ولسمشر د لومړي مرستیال سلاکار وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام همداراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. له دې مخکې ویل شوي و چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړي دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات کې مشترکان توسط ارګانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارګانونو د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري. او زه تاسو ته ویلی شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې کوران کاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوند سیمې سکل پسرلای د جګړو د موسم له پیل سره سم نه امنې شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څو اونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حمله پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کیمړه او ټاپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال ناامنه دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډېره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بیا هم په شمال کې تم کېږو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د پلسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی همدا شیبه دی له موږ سره د ټلیفون په تماس کې دی. غزالی صاحب، راته ووایه چې دا پیښه چیرته او په څه ډول رامنځته شوې ده؟
بله، با سلام به شما. نیمه های شب گذشته در قریه چهاریکارک ولسوالی دیسلای ولایت بغلان محفل عروسی بود. ناگهان به بین محفل عروسی دا گفته شهیدای عینی یا زخمیای روز سیما دیدم و گفتن که یک ضربه ضربه شد و بالاخره دیگه مولی تنگ بود و راه فرار هم نداشت. تقریبا بیش از 20 نفر اینجا کشته و 10 نفر دیگه هم به شدت زخمی است. ما همین لحظه ای که با شما صحبت میکنم به کنارم خانواده های قربانیان یه حادثه هستن که دولت متهم میدانن به بی‌کفایتی پلیسی ولسوالی دیسلا رو متهم میدانن به بی‌کفایتی و میگن اگر دولت در این زمینه در گرفتاری این کسایی که یار کشته اقدام نکنه، همه مردم یک قیام میکنه و او وقت ممکن است کنترل دولت هم خارج شوه.
غزالی صاحب، لدی مخ که هم په دی ولسوالی او د بغلان په زین نور سیمو کې د خود سره وسلوالو یا غیر مسؤول وسلوالو په نخدو کې بیا هم ملکی خلکو ته ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. خلکو بیا هم له حکومت غوښتي دي چې باید دغه خپل سره وسلوالو مخه ونیسي، هغوی به وسلې کړي. ولې چارواکي تر اوسه پورې په دی برخه کې پاتې راغلي دي؟ ولې تر اوسه پورې په دی برخه کې دوی جدي اقدام نه دی کړی؟
بله، البته بار باری با تکرار بعد از تهاجم شوروی وقت به افغانستان که سلاح به دست مردم افتیده بار همچو حوادث اتفاق افتیده، اما چنین حادثه‌ای که در یک محفل عروسی حدوداً 40 نفر کشته و زخمی شده کمتر اتفاق افتیده و دولت مرکزی، دولت محلی ولایت بغلان در مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول و کسایی که ادعا میکنن که قاتل مردم است کاملا ناتوان بوده و اینها میگن که اگر دولت به گرفتاری قاتلین ما اقدام نکنه باز هم ما دست به قیام خواهد زدیم که وقت این مهار کردنش از توان دولت خارج خواهد بود.
غزالی صاحب، ده وژل شو او ټپیانو په اړه کراته وای چې دوی ولسی خلک دی، یعنی ډیره نور دو خپل د خپل سره وسلوال لوغړی دی.
اینا قسمتی از بله میشه نیسته بمره؟
بله مهربانی.
قسمتی اعظم از یا مردمان ملکی بودن و کاملا بچه های نوجوان بودن، سنین 15 تا 20-25 یا کسایی بودن که اکثریت از مردمان ملکی بودن که در اونجا ناگهان سیری صورت میگیره، کلی از جهات تعداد کشته و تعداد زخمی میشه. ما در اون محل بوده که اونجا را که دیدیم هم ساحه‌ای که در اونجا سیر شده بود یک تشناب میگیم چیزی بود که در اونجا غرقه خون بود که مردم پناه آورده بود در اونجا، هیچ رای نداشت، در خانه ها بغل برای دیوال خون بود، بوتهای زیادی اونجا افتیده بود و خیلی هم وضعیت به گونه بود که نابقدار و غیر قابل تحمل.
امنیتی چارواکو دغه پیښې څوک کوم مسئولین نیولی دي که نه تر اوسه؟
تا حالی را در این مورد که کسی از طرف به اتهام قتل گرفته شده باشد ما معلومات دقیقی نداریم تا هنوز تازه
داریم. بله من نه
مردم محل اینجا که پیش محصن میگه مردم محل که پیش محصن میگه نیچ کسی گرفته نشده.
بله بشیر احمد غزالی لطاسون مننه. قدرمن اوریدونکو، له بغلان د ازادي رادیو خبريالو چې د تیر شپې د واده په پیښه کې په د سلاول سوالي کې دی وي خونړې پیښې له حاله خبرول، لکه څنګه چې مو واوریدل په دغه پیښه کې چې د غیر مسول وسلوالو یا خود سر وسلوالو ترمنځ نښتې له عمل رامنځته شوې ده، پکې 40 کسان لکتر لګه 40 کسان وژل شوي او له شاوخوا 10 نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې په د سلاو ولسوالۍ او د بغلان په یو شمېر نورو سیمو کې د دا ډول خونړیو نښتو راپور ورکړل شوی چې مسؤول غیر وسلوال یا خود سره وسلوال ښودل شوی دی. په افغانستان کې د غیر مسؤولو یا خود سره وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره تر اوسه څو پروګرامونه عملي شوي دي، خو بیا هم له دې سره سره په ځینو سیمو کې یو شمیر کسان وسلې له ځان سره ګرځوي او تر اوسه په وسلو سنبال دي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
لکه وسله تسلیم شوله، وسله ویشل شوله، دا ښه کار هم ده او بد کار هم ده، ځکه چې دا خو یو خو دفاع ده ملک د سر دفاع ده نابوس دفاع ده، او بل چې دا لکه کمپرسي دي کې ونه شي ښه ده.
بعضې منطقې دي چې مثلا لوچک ډېر شوي دي که محل خلک صلاح والي ښه دی ورته، خو بعضې داسې خلک شته چې صلاح لي د هغې نه بې غلط استفاده کوي.
زما دا نظر دی ولایتونه کې خریه کې دولت صلاح ورکې واز دنیا دې ګډوډي، هر څوک نن سبا خپل اختیار بچا دی.
ازادي رادیو اورید، سهار 10 بجې او 3 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبیني څرګنده کړه، خو وی ویل چې خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي. د خوست قومي مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده په نږدې 2 ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو ترسره شي. دا ځل په دې خبرو کې ویل کېږي چې د اوربند موضوع ډیره مطرحه ده او دا موضوع به وڅېړل شي چې په څه ډول په افغانستان کې موقتي اوربند ته لاره پرانستل کېدای شي. له خوسته د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدای شي.
یا د سرګندونې د یک شنبه په ورځ یو شمېر قومي مشران او مخورو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د ملاتړ په موخه د قومونو په پیوستون شورا کې جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاحکار غازی نواز تنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او سیمې د هیوادونو د همکارۍ نوي بهیر ته په کتو هیله څرګنده کړه چې بالاخره په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره لاره هواره شي.
تر حکومت متاسفانه په دې ونتوانېد چې د طالبانو ادرس پیدا کړي. وروستیو کې خوشبختانه چې غیر رسمي خبرې څوره وشوې، د اوس وروستیو کې رسمي خبرې اوس بیا هم چې په یو اونۍ کې بل یو ډېر قوي او مخامخ د خبرو دپاره په ډېرو شرایطو باندې غږېږي او خپله د طالبانو مشر ملا عمر هم تایید کړی، او بل په دې کې د پاکستان رول مهم دی. دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې د سولې پروسې ته شاته ولاړ یو. په دې کې چین هم چې په سیمه کې پیاوړی هیواد دی، امریکا هم چې په نړۍ کې یو پیاوړی هیواد دی، په مجموع کې د نړیوالې ټولنې چې ملل
قومی مشر حمی منگل وای چې کده مذاکرات په دواړو خواو کې په خپل افغانان خبرو ته سره کینی نو سوله ممکن نه ده.
موافق او د مخالف له طرف نه هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، کده چې د خبرو مست سره کینی نو حتما سوله ممکن نه ده. سوله نشونه کور نه ده و سوله خیر.
یو بل تن قومی مشر حاجی میرزمان صبرای د سوله په پروسه کې د قومونو او قومي مشرانو ونده ډیره بارزښت غني. هغه وای د میرویس نیکه له وخته را په دې خوا افغانانو خپلې لویې وړې مسلې په جرګو مرکو حل کړي دي.
په تاریخ لحاظ نه اول چې د میرویس نیکه نه نیولې تر اوسه پورې د قومونو ونډه ده چې یو نظام معاصر سره ده، دا چې قومونه نه وي حکومتونه نه جوړېږي.
قومي مشر حکیم ولی تڼی د افغانستان په سوله کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو اغېز ته اشاره کوي او وایي چې دا هیوادونه په وسلوالو طالبانو بې تاثیره نه دي.
چین، امریکا، پاکستان، ایران او ورسره سعودیا کدای شي چې دغه طالبانو ته وایي چې صلح منځته راشي، ځکه پاکستان ته هم تاوان رسېږي، ایران ته هم رسېږي، امریکا ته هم رسېږي، چین ته هم رسېږي. د هغې تاون په اساس دوی کړای شي چې ورته ووایي چې صلح باید منځته راشي.
یاد دي وي د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تایید کړی او ویلي دي چې دغه خبرې به د راتلونکي یوې اونۍ په موده کې ترسره شي. د خبرو اترو لپاره که څه هم ځای نه ده مشخص شوی، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې ممکن د چین او پاکستان څخه په یوه هیواد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې کچېری طالبانو مشران چې د قطر استازي دي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي نو زه هیله من یم چې سوله به راشي. قاری هستی خان په یو بل ایمیل کې بیا لیکلي چې کچېرې د سولې په خبرو کې قومي مشران ګډون وکړي نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي ویلي چې سوله هله راتلی شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي. د هلمند مرجې له ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د طالبانو د دې اقدام په بدل کې چې افغان پولیس به په بدخشان کې خوشې کړل د طالبانو بندیان ور خوشې کړي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه تاسو ډیر راستولي، تاسو نه یوه دنیا مننه. موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د سهار 10 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند دوی په سلګونه جریبه زراعتي ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو تر اوسه پورې چارواکو ورسره په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د آمو سیند د څپانده کېدو له امله تر اوسه چې د یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند څپانده شوی دی خلکو ته ډیر توانونه اړولې دي. له بلخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په بلخ کې د کلدار او شورتبې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د اوبو د ساپان کېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې تر دمه یې د سیند د اوبو د زیاتېدو له امله سلګونه جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او څه باندې 200 کورونه یې له منځه تللي دي. د شورتبې او کلدارې ولسوالیو د جنګل عروق جوی وکیل او عارق باتور سیمو اوسیدونکي وایي چې د یوې میاشتې را په دې خوا یې د آمو سیند د تغیان له امله د کورونه او زراعتي ځمکو په ګډون ښوونځي او مسجدونه هم وران شوي دي. د جنګل عروق او جوی وکیل سیمې خلک وایي چې یوازې د یوی میاشتې په ترڅ کې 200 کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه یې زراعتي محصولاتو ته هم صدمه رسیدلې ده. چې تر دمه په دې برخه کې دولت د یادې ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي ترسره کړي. د جنګل عروق او جوی وکیل اوسیدونکو یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د آمو سیند د اوبو د ډېرېدو له امله مو کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه سلګونه جریبه زراعتي ځمکه مو هم له منځه تللې ده. دولت نشته چې د غریبو کسانو پوښتنه وکړي. زموږ ستونزه لا کلونه را په دې خوا همداسې پر ځای پاتې ده. د آمو سیند اوبه نسبت بل هر کال ته سخت کار ډېرې شوي دي. په کالدار او شورتپې ولسوالۍ کې بد حالت دوام لري. هر یو کس هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي خو دولت په دې برخه کې له موږ سره بې پروا پاتې شوی. له دې سره چې د بلخ ولایت د شورتپې او کالدار ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د سپاند کېدو له امله متضرر شوي او شکایت کوي چې دولت د دوی یادې ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. بلخوا محلي چارواکي وایي چې یادو کسانو ته مرسته د دوی له وسه نه ده پوره. د بلخ ولایت د سرپرست منیر احمد فرهاد وایي د امو رود د تحکیماتو مسله یو ملي معضل دی او باید چې مرکزی دولت په دې برخه کې اساسي اقدامات په وخت سره ترسره کړي. فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی یادې ستونزې ته د رسیدګي په مقصد مرکزی دولت او همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت، د انرژي او اوبو وزارت او همدارنګه د وزیرانو شورا ته متعدد مکتوبونه استولي تر څو یادې ستونزې ته رسیدګي وشي، خو دوی په دې برخه کې بې توجه پاتې شوي دي. فرهاد یې پاړه داسې وویل: د آمو سیند ستونزه یو ملي مسل دی او مرکزی دولت باید په دې برخه کې توجه وکړي. موږ په دې برخه کې مختلف وزارتخانو ته او د وزیرانو شورا ته مکتوبونه استولي، خو دوی په دې برخه کې بې پامه پاتې شوي دي. په داسې حال کې د شورتپې او کلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د تخریباتو په اړه شکایت کوي چې د بلخ د کرهنې د ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر دمه څه باندې 110 جریبه ځمکه د آمو سیند د تخریباتو له امله د بلخ له جغرافیا څخه محوه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، بلخ.
دا یوازې د بلخ شورتپې او کلدار ولسوالۍ نه دي چې آمو سیند ورته زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان یو شمیر نورو شمالي ولایتونو ته هم په شمالي ولایتونو کې هم آمو سیند خلکو ته زیانونه مالی او زیانونه اړولي دي. له بلې خوا د خبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو هم د خلکو ته د مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په دې اړه به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په تفصیل راپور واوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له بجو د مخام تر بجو پورې اوریدلی شي. پر ځینو هغو کورنیو چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا خوراکي او د غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د کډوالو او بیا رسیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته سره پر کابل سل بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامان آلات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډوالو او بیا رسیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځایه شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوي وي.
هغه خلک چې بې ځایه شوي دي د خاک صفحې د بالا بلوک د باخوا او د جوائن څخه او د پښترو د خلګ څخه چراغلي د مرکز ته اوارزي کړی د مقام ولایت مقام ولایت ورسره مشرجه کړی دي او موږ هم ودانې ترپال دی او شپږ دانه کمپلون دی یو کیپ مکمل د اشپزخانی دی پکنیک دی دا غیر غذایی دی چې د فرد یو نسیار تولزی کی او مواد غذایی چې دری بوجه غنم یعنی یو سل پنځوس کیلوګرام سی او یو لس کیلوګرام غوړي دی
لبل خو کسان چې دا توکي ترلاسه کړي هم خوښ دي دوی وای چې د جګړې له امله خپل کورونه پریشا او ژوند یې اوس تریخ شوی دی
انا مې راکړي د ورور مو چې وړي راکړي د هر شی مو سره راکړي د ټول لپاره تشکر دې نه غواړم خوشاله
دا به روان شي شپږخانه یې
د یادونې وړ ده چې یوازې شش کال د فراه ولایت د نامنه ولسوالیو څخه کابو زر کورنۍ بې ځایه شوې چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي او اوسم په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. یو وار بیا ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د په وینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. ناټو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبې په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خپرونې هم د انټرنیټ لارې صافی او واضح اوریدلی شئ. ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې د سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه لرو، خو اوس به په پاکستان کې د سیلابونو او وروستیو بارانونو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپورته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مالي او ځاني زیانونو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې یوازې په چترال کې د سیلاب له امله د وژل شوو کسانو شمېر دوه دېرشو ته لوړ شوی دی. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت په یو شمېر سیمو کې هم سیلابونو تر 300 زیات کورونه ویجاړ کړي دي او په نتیجه کې د دغو سیلابونو په نتیجه کې په لسګونو کسان هم په لسګونو زره کسان هم خپلو سیمو پریښودو ته اړ کړای شوي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د بارانو سیلاب له خوا د مالي او ځاني زیان اړولو لړۍ روانه ده او د چارواکو په وینا تر دې دمه د سیلاب له کبله د چترال په بېلابېلو سیمو کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بې ځایه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې چارواکي وایي د چترال په بېلابېلو سیمو کې توفاني بارانونو سیلاب تر دې دمه لسګونه کلي، دوکانونه، روغتونونه، جوماتونه او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ لغو کړي او دا لړۍ لا دوام لري. دوی همدار زیاتوي چې وروستیو بارانونو سیلاب د چترال مستوج، شغور، کورغ، بمبوریت، مورکو او ریشون سیمې ډېرې ځپلي. په دغو سیمو کې لسګونه ودانۍ، پلونه او سړکونه له منځه تللي چې له امله یې لا هم له چترال سره د کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو بورتنیو سیمو ځمکنۍ اړیکې پرې او ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان دولتي اجنس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د راپور له مخې تر دې دمه د چترال په بیلابیلو سیمو کې سیلاب د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژلي او تر 3 لکو زیات بې ځای کړي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبي افتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې مرستیال مشر عظمت وزیر د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د وایي زموږ ادارې سیمې کې ژغورونکي عملیات پیل کړي. د چترال بېلابېلو سیلاب ځپلې سیمو ته مو خوراکي توکي او د اړتیا وړ نور څیزونه ورلیږلي. له اغېزمنو کورنیو سره مو نقدي مرستو لپاره فنډونه هم جاري کړي دي او د مرستندویو ډلو لخوا عملیات دوام لري. عظمت وزیر زیاته کړه چې په سیلاب کې د پلونو او لویو لارو د ویجاړېدو له امله یې د عملیات ټکني او له خنډ سره مخ دي. په عین حال کې د چترال یو شمېر اوسیدونکو له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال په سیمه کې د لارو او پلونو د ورانېدو له امله د خوراکي توکو د څښلو د پاکو اوبو او درملو د کمښت شکایت وکړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې سیمې ته د ژر تر ژره د هوا له لارې خوراکي او د اړتیا وړ نور توکي ور ورسوي. پر چترال سربیره د پاکستان د پنجاب ایالت په لیاړې غازی خان، راجنپور، مظفرګړ او یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو مالي زیانونه اړولي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې تر 300 زیات کلي په اوبو کې ډوب شوي او تر 2 لکو زیات خلک بې ځای شوي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې مرستندویو ډلو په چترال سربیره د پنجاب په لیا او راجنپور کې ژغورونکي عملیات پیل کړي او تر دې دمه نږدې 9000 خلک خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. په پاکستان کې هر کال د جولای په میاشت کې د پشکال د موسمي بارانونو له امله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوځي چې ځاني او مالي زیان نړوي. د یادونې وړ ده چې د 2010 میلادي کال په همدې میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي ول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 2000 مینو زیات بې کوره شوي ول.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ او مخکې دې چې د ګوډه اچار تفریحي پروګرام واوري پام وکړئ د سپورت اونیس پروګرام ته.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې یو راپور ته تخبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي. له بلې خوا افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي. همدارس په یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جاپان د فوټبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري. دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکې ته به سره غوږ شو. خو په سر کې راپور ته خبرو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږي کړي او شته ستونزې به هواري کړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د 2014 کال د نړیوال جام شلوریزو سیالیو په غوراوي لوبو کې په افغان ټیم کې دننه ځینې خپلمنځي ستونزې وې چې ډیر ژر به هواري شي. خو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپلمنځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سلوي کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګونګوسې خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکي سره هم د لوبډل مشر سره. نو بعضې لرو دغه فیصله باندې واړه واړه مشکلات وو، په دې باندې به ان شاء الله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټول به څېړي کوشش کوو ان شاء الله چې دې وړو وړو مشکلات ته د پای ټکی کړي او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي دا که دروزونکي د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي په دې باندې به انشاءالله ډېر ژر
ښاغلی فضلی وایي 2018 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر ښه ونه ځلید خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2018 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوې هم پکې شامل دی د مارچ په اتمه خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلینډ او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2018 کال نړیوال جام شلاوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړې چې افغان ټیم پکې 15 مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلودي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوښ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلینډ کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
ځکه چې دا کنډیشن دا پیچونه ډېر مشکل وو د آسیا نه د افغانستان نه د دوبۍ نه او دا مونږ لپاره ډېر غټ چیلنج د ورلډ کپ دپاره لاره موندل. واقعا مونږ چې کله هانګکانګ نه نیسو د افغانستان ټول لس په دې باندې ډېر زیات خفه وو، زمونږ لوبغاړي ډېر زیات خفه وو، زه خپل ځاني هم ډېر زیات خفه وم.
د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. مونږ هڅه کوو چې په راروان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. سمیع الله شینواري بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوي دور کې مهمې لوبې وکړې او په نړیوال جام کې به هم ثابته کړي چې ښه وړتیا لري. دا ډېرې مهمې لوبې وې زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره. موږ یوه لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو، خو دا چې نړیوال جام ته وتلي یو ښه لوبې به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د ښودلو شاهد اوسئ. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2018 کال شلاوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلادیش او زمبابوې په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلاوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي. ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوي دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوټبال په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تمه ده د جاپان د فوټبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبه څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له تخنیکي چارو مسؤل طاهر رؤفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي.
معلوم دی افغانستان نیوزر باندې جام جهانی مقدماتی مسابقه په ګوري ډول ته وتی په ګوري برنامه کې دی چې دوه مسابقې تیرې شوې، یو هم بدبختانه بیله کړه یو هم خوشبختانه وکتله او په ودانۍ ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه ګټلی او دا ډېر د افتخار ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان هم ګورو کې راځي او خپل مسابقه کوي. دریم مسابقه زموږ جاپان سره ده، ان شاء الله د سپتمبر د 2015 تاریخ باندې دا ترسره کیږي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري،
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خواله او بیبودي لپاره افغانستان فوټبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقه لوبي کوي هغه درته خپل ازموینه ورکړي او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پر توانه ټیم ان شاء الله چې د جاپان په وړاندې دوی لوبه وکړي.
آیا افغانستان د دې نه مخکې جاپان سره سیالیو یک تجربه لري کنه؟
کوم معمار چې د ایف سی او د فیفا په دې وروستان جاپان سره آخري لوبه ده چې د هغه د ځوانانو د ټیم په حساب دی چې سپارښتکالو ټیم جاپان سره لوبه کړې د ټیم ملي ان شاء الله دا ولې ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو میارو باندې چې کومې سی او فیفا مونږ تر لاسه لرو.
افغانستان څه کارونه کوي د دې تر څو چې افغانستان ښه لوبه کولی شي؟ د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي؟
افغانستان فوټبال فدریشن د بهبودی لپاره د ټیم او بهتروالي لپاره د ټیم ملي دوی کمپونه ترسره کوي. چې هم یو کمپ په جرمني کې روان ده، هغه کې د هر یو ځینه چې اروپا دی امریکا دی دوی لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکولو لپاره، او مربي هلته کاجرفاني ناست دی چې کوم ښه لوبغاړي او د فوټبال کوم معیارونه دوی پوره کوي او پر قدرت دي، د هغې د خوانه چې کوم معیارونه خابېږي. او بل څنګه زموږ په افغانستان کې د تحصیلي بازیکنانو لپاره چې دوی نه کوم بازیکنان چې خپله معیارونه پوره کوي او قدرت روانایي ښایي مربي ته دوی کله انتخاب شي. د دې لپاره انشاءالله موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره، چې دوی د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کړي، په کوم ځای کې موږ مشکلات لرو، او مربي خپله بررسي کړي د ټیم چې ټیم یې کوم حاله پورې رسېدلی او څه مشکلات لري مشکلات حل کړي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي، لکه چې د صاحب نظرانو شمیر نور هم زیات شي، ځکه لوړو څوکۍ ته رسیدل خو د هر چا خوښیږي. نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ پسې لیونی دي له دې وروسته خامخا صاحب نظران شي، او ښایي چې دا ځل به ټول د حکومت په پلوي نظر ورکوي چې حکومت مخکې له مخکې له خپل احسان لاندې راولي. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
د لوی روغتون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه ساه ورکړه.
قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل.
توری بابو د سپیشل آرایش میډال واخیست.
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. د خبرونو تفصیل.
د لوی روغتون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه ساه ورکړه. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله دغه خپلوانو د لوی روغتون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه، او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي، چې ډاکټران یې د زنګ کدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل. خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تریاک هم چرته یو نسی. له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي، او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی. په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل:
قاچاقبر کوکنار هم عجیب سړی دی، په وړه خبره هم مراورېږي. ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج و، که نه دومره نازم نسوای وړای.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې توری به بود سپیشل آرایش مډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه توری به بود یو دغه سیستر نړیوال مډال اخلي. دغه مډال توری به بود ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی و چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناگل د بیړی او عمر د کیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. به خبر اجان خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوی غونډه کې سناگل ډاډ ورکړ چې لدی ورسته به د بیړی او عمر د کیو په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمې پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکار ځوانانو لپاره د بیړی او عمر د کیو انانوي لوبې په نوي او عصري میتودونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجذب نشي. خبرونه خلاص شول.
ولی
زکا چی
ولی در شبه الوڑی گی خود مامور و خون که همه غب خوانه ده
زکه چه تولیدی دیر ده او مود روز ندی.
ولی زامن پلارونو خبر نمانی
زکه چه پلارونوی ده نیکونو نمانلا.
ولی ناروغان روختون تا خوشحالی گی
زکه چه ده روختون مرگ آسانوی.
ولی خلق طول ورځ به شکایت او غیبت تیروی
زکه چه بلکار نشتاد.
ولی چوک ده شرکتونو په کارونو څارنه نکوی
زکه چه ایچوک هم در ډالر و زور نلری.
ولی ورځ په ورځ مشاورین شمیر زیاتیگی
زکه چه انتخاباتی کمپاینران هم دومرو.
ولی نوی حکومت خپل وعده پوره نکړي
زکه چې دوی ګومان کاوه لکه وعده کول غوندې وعده پوره کول به آسانه وي.
ولی اوس نارینه و دارایش خواته مخه کړې ده
زکه چې دوی ته هم د ښځو احساس پیدا شوی دی.
دو خزو خواندان تل په جنجال کې اخته وي لکه داسي
خزي تور شل چای راوړه چې ډیر تګه شو يم تواخه.
ګلاندا ملوري تور شل چای ورته راوړه. خزه مور جنې چیرته تللې وې؟
ولسوالی ته تللی وم. هغه د غفور د کار خلاصولو لپاره تواخه.
دغه څه کار و؟
پاسپورت یې اخیسته. باران چیرته دی؟
سار سې له کوره وتلی نې دې راته ویلی چې چیرته ځم.
لالا ډوډۍ دې خوړلې ده؟
و لورې د غفور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه تواخه. ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي. له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي تواخه.
ولې د تا بېکاره دي؟
مه پسې ګرځه ښځې، څه نشم ویلی که څه ووایم نو.
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي ورسه ویکه تواخه.
ستړی مسې.
خیر مسې، چیرته تللی وې؟
لومړی ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
هسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پرونی چې راوړي وي.
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم. اوس ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
اوبه مې راوړې، په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او ورسره بوی تلم.
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې تواخه؟
و د شوتلې پیلکی پخ کړي وو، هغو ته یې وځنډولم.
زه نو تا هم لکه د ما خېټه په بل کور اړولې وه تواخه.
ګلاندامې دا څه ډډډډ راته ګورې؟ خو ورشه هغه لوښي ومینځه، ته خو خدای پیدا کړی همدغو خدمتونو ته یې.
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښي دي.
ګوره ښځې، څو ځلې مې درته ویلې چې دا بې ځایه خبرې مه کوه تواخه، خو هېڅ اثر در باندې نه کوي. د خپل کور کار کوي، څه له چا سره خو مزدوره نه ده تواخه.
هغه ما په غوږ وهي، په دې کور کې خو یوازې زه پردیم.
زه تا په بلا وهم، په یاد مې هم نه یې.
پلاره چای درته واچوم؟
واچوه، تا لا نه دی اچولی تواخه. مخمله څنګه یې؟ خیم ولسوال صاحب ته واخه هغه د شیر علي دوسیه خو به دې رسمي کړي نه وي
نه ولې
سړی مې راپوس کړی ته واخه ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه
څه نه ترې جوړېږي پرېږدی چې یو ځل د څارانوال او قاضیانو سوټۍ ته وغورځېږي بیا به د موږ ارمان ورسي
نه نه صاحب زه ترې جوړوم ته واخه دیرش زرو افغانۍ ته خو مې راضي کړی خو سپېره دی اوس څه پرې بودېږي نه ته واخه
ولې ځمکه نه لري
لري او اوس یې خرڅولو ته هم راضي شوی دی
چې داسې ده نو ځوابی ځنډوم
خیر اوسې
څنګه راغلی وې بیا خو به د کور له جنګه نه یې راتښتېدلی
صاحب په خدای لکه بزرګ داسې همدا چې جنګ نه ښه تیره ووتم ته واخه ما ویل راځه هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیر علي په کار وغږېږم ته واخه څه وکړو نو موږ او تاسو خو اموخته شوي یو په جنګ کې دانې ټولو
اوز دا خبرتیام واوری
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا د کار او ټولنیزو چارو اداره له ټولو هغو ادارو شرکتونو کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي تر څو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو لکه چې ویلی دي بنی آدم اعضای یک دیگرن ستاسې د مرستې په هیله
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسپښونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
باندے دا کچھ وادان دی کچ چه پاکه نوی کلی رنده جوان میستا دا شوخو بنگلو شرنده یا پیغلی یا پیغلی ستا دوی سترگی قرآن دیو را نئی کبی مڑی سترگی قرآن دیو را نئی کبی مڑی سترگی استاله دله زمتا باندې بایلاله جبین مې استاله دله زمتا باندې بایلاله ساده دل تمې زړکیږي تما شوم ن صبرېږي تما شوم ن صبرېږي ساده مخله دو پسې اوخ کې مې شلے دلے میں گریوان دے پرکرانا پتو روش کو کے زان دے یا پیغلے یا پیغلے ستا دوے سترگے پرانی دیورانے کبھی مڑے سترگے پرانی دیورانے کبھی مڑے سترگے